آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په غزنی کې د جګړې په هکله ضد نقیض ادعاوې شوې دي. د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دفاعي قواوې نن د شنبې په ورځ د لبنان سره خپل سرحد ته نږدې د دښمن د قوې په ضد اقدام کړی دی. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ساتونکي ګارډ وایي چې د یو تروریستي ټیم لس وسله والې وژلې دي.
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د سقوط خطر له منځه تللی دی.
در حال حاضر ما برنامه تصفیه و تلاشی را در بخشای از غزنی آغاز کردیم.
د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ولسی جرګې ته د 15 کاندیدانو نومونه د لیست نه ایستلی دي.
موږ ایران په دې باندې چې دوی کوم معیار پر اساس دغه 1-2 کسان بیرته لیست ته داخل کړي.
خو اوس پام وکړئ، د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ سهار د غزنی په ښار د څو خواوو څخه بریدونه پیل کړل او لا هم ادامه لري. خو د دفاع د وزارت سرپرست لطاق جنرال محمد رادمنش د غزنی د جګړې په حکله د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ښار د مرکزی برخونه ایستل شوي دي. اوس امنیتي قوه د ښار په لویدیځه خوا کې د حسن آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخته ده. د غزنی د ولایتي شورا غړي نصیر احمد فقیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې د غزنی ښار ته د جمعې په ماښام د تازه دمو قواوو د رسیدلو نه وروسته په دغه ښار کې جګړې کمې شوې دي. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې دوه چینایي انجینران په یو ځانمرګي برید کې زخمي شوي دي. د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولي.
ننای مرګانې حمله د بلوچستان صوبې د البندین د ښارګوټي نه د باندې هغه محل وشوه چې هغوی په یوې سرحدي سیمه کې د قانونو په پروژه باندې له کار کولو وروسته راستنېدل. یوه ځانمرګي خپل موټر چې له بمونې ډک کړی و د سرویس موټر سره وجنګو. څو تنه پاکستاني ملیشا چې دغو چینایي انجینرانو امنیتي ساتو هم زخمیان شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان حکومت د سرو زرو او مسو د راویستلو یوه غټه پروژه چې د سینډیک کاپر ګولډ ماین په نوم مشهوره ده د چین و دولتي شرکت ته په اجاره ورکړې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دفاعي قواوې نن د شنبې په ورځ د لبنان سره خپل سرحد ته نږدې د دښمن د قوې په ضد اقدام کړی. دولتي خبري آژانس سنا راپورټ ورکړی دی چې زمنګ هوایي قواوو د دمشق په غرنۍ سیمه کې د دایره شهر د پاسه د دښمن د قوې سره چې زمنګ هوایي قلمرو ته ننوتې وه مقابله وکړه. سوریې او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي دوی ونه شکرې چې معلومه کړي چې دا حمله اول چا کړې ده. د اردن پولیسو نن ویل په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې د پولیسو په وان موټر بم کې چې 14 پکې وشوه یو پولیس پکې ووژل شو او شپږ تنه نور زخمي شوي دي. یوه ورځ مخکې دغه بم چا په کور کې جوړ کړی و. د مصر دولتي تلویزیون ویلي دي چې امنیتي قواوو د مصر په کلیسا باندې د حمله پلان شن کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ګارډ ویلي دي د یو تروریستي ټیم لس وسله والې وژلې دي. دغه ګارډ ویلي دي چې دوی د جمعې په ورځ له عراق سرحد ته سیرمه د آذربایجان د ایالت په لویدیځ کې د کردانو د اشناوي ښارګوټي ته نږدې د دغه ګروپ سره جګړه کړې ده. سپای انقلاب په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې یو شمیر وسلې، مرمۍ او د مخابرو وسایل هم نیولې دي. څو کاله کېږي چې ایران په دغه سیمه کې د کوردي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. په داسې حال کې چې د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته د لیبیا نه په خپله رضا وطن ته د یو شمیر مهاجرو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده، خو په هغه هیواد کې په محبسونو کې د غیر قانوني مهاجرو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. د جنیو نه د خبریال لیسا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولی.
په جنیو کې دغه سازمان یو ویان جویل میلمن امریکا غږ ته وویل دا وخت 9300 کسان چې د افریقا او آسیا د مختلفو هیوادونو اتباع دي د لیبیا په زندانونو کې پراته دي. دا د مهاجرت د سازمان د ویان جویل ملمن غږ دی چې وایي د مهاجرت نړیوالې ادارې لیبیایي چارواکو ته په ډاګه دا خبره کړې چې اصولا موږ په زندانونو کې د دغو کسانو ساتل نه خوښوو. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1000 غیر قانوني مهاجرین د آی او ایم په مرسته خپلو اصلي وطنونو ته رسول شوي دي. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. د البانیا پولیسو ویل هغه سړی نیولې دی چې خپل اته خپلوانې ووژل او په فیسبوک کې صدر اعظم ایدی رحمان ته هم ګواښونه کړي وو. پولیسو ویلي دي رضوان زکاج اعتراف کړی دی چې د خپل کورنۍ لس تنه یې په کلشینکوف وویشتل ځکه چې هغوی ورباندې تومت کړی وو چې غل دی. د کینیا مقامات د ماسی ماو د ځنګلنه زرګونه میشت خلک چې د ختیځې افریقا د طالبانو د سو سیندونو منبع ده وباسي. د دې سیمې د کالنجن د ټولنې اوسیدونکو وایي شتمنو خلکو چې د عامه ځمکو د خریداري جعلي قبالې جوړې کړې دي د خپلو مینونه شړلې دي. د کالیفورنیا د ایالت مقاماتو ویلي دي چې سر د جمعې د ورځې کم 9000 کورونه د وحشتناکو اورونو د لمبو په خطر کې دي. د کالیفورنیا د ایالت په اول ځایونو کې چې اورونه پکې لګېدلې دي یو ځای د ماندوسینو د کورونو ساحه ده چې د اور لمبې ته خېژي. رضاکاران د حکومتي قواو سره یو ځای شوي دي چې په یو شمېر هغو ځایونو کې د اور د لګېدو مخه ونیسي چې کېدای شي بیا پکې اور ولګېږي. او د امریکا د واشنگټن د ایالت د سیاتل په ښار کې د هوایي شرکت یو مامور د جمعې په شپه یو الوتکه غلا کړه، پرواز یې وکړ، د څو نمایشي تکتیکونو د اجرا کولو نه وروسته د کاترین د ټاپو جنوب کې سقوط وکړ. د پیریس ورسوال په ټویټر کې لیکلی دی چې یو 19 کلن میخانیک د هورایزن د هوایي شرکت الوتکه د سیاتل ټاکوما د بین المللي میدان نه هوا ته والوزوله. د هوایي ترافیکو کنټرولرانو خبرې چې ثبت شوې دي هغه حسوي او ورته وایي چې الوتکه کوزکه. وروسته دوه نظامي اف 15 ډوله الوتکو دغه الوتکه تعقیب کړه خو هغه الوتکه د وخت لویدلې وو او سقوط کړی وو. په الوتکه کې هیڅ مسافر نه وو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپورته. د غزنی په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو نښتو او جګړو په اړه د جګړې ښکېل خواوو بېلابېلې څرګندونې کړې دي. په ښار کې د مخابراتي شبکو د بندېدو او د لوی لارې د تړلو له امله د ښار دننه وضعیت په باب ډېر معلومات نشته دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واوري.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د سکوت خطر په بشپړ توګه له منځه تللی خو د دې ښار په لویدیز او یو شمیر نورو سیمو کې جګړه لا هم دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت وایاند نجیب دانش د غزنی د روانو جګړو په اړه خبر اعلان ته ویل چې وسلوال طالبان د ښار له مرکزی برخو ایستل سوي او اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د ښار په لویدیز خوا کې د حسن آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوختي. د وی چې د هنګرانو کدل او خشک سیمې چې د غزنی ښار په لویدیز کې دي د افغان خاص کوو لوري د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک سوي او د دولت مخالفینو ته درنه مرجوب لاړولي. نوموړی زیاتوي چې د غزنی په جګړه کې 14 افغان سرتیري هم مرجوب لري خو د وژل سوو او ټپي سرتیرو دقیق شمیرې څرګند نه کړ.
د حال حاضر ما برنامه تصفیه او تلاشی را د بخشای از غزنی آغاز کردیم. متاسفانه هنوز هم فایرهای پراگنده وجود داره بخصوص در قسمت های از حسن آباد و در قسمت شمال.
دی وای اوس محل افغان ځواکونه په تلاشی او تصفیه اخته دي. خود غزنی د ښار په لویدیز خوا کې د حسن آباد په سیمه او د اندړو ولسوالۍ په شمالي برخو کې پاشلې جګړه سته. په ټوله کې افغان ځواکونه پر حالات واکمن دي او د غزنی د سکوت خطر لمنځه تللی. دښمن مو 150 تنه مرجوب لري او د رسنیو د وکړکونکو په شمول شپږ رښتنه زموږ افغان سرتیری هم مرجوب لري او ان شاء الله ډیر ژر به د غزنی وضعیت په مثبت ډول بدل شي.
شمول یګ هم کار خبرنګار ما هم شهید شوه او تعدادی هم مجروح است.
خود وسلوارو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې د خپل ټویټر پر پاڼه خبره کړې ویلې چې طالبانو نه یوازې دا چې د جګړې په لومړی ورځ ټولی نیول سوي سیمې په خپل واک ساتلې بلکې د غزنی زندانې هم مات کړي او له زندان څخه خپل آزاد سوي بندیان مسؤون ځای ته انتقال کړي دي. په غزنی ولایت کې هیڅ ډول ټلیفوني ارتباطات نشته او مخابراتي شبکو هم خپل پالیتونه د جمعې د ورځې له 2 بجو راهیسې ځنډولې دي. له همدې عمله د افغان امنیتي چارواکو او وسلوالو طالبانو اداوی په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. بلې خواته په دوهمه ورځ هم د کندهار کابل لوی لارې د ټرافیک پر مخ تړلې و. په کندهار کې سلګونه هغه مسافر چې د غربي ولایتونو او یا هم له ایران څخه خپل هیواد ته راسنه سوي کابل شمالي او ختیځ ولایتونو ته د تک په انتظار کې ورځې شپې تیري. د کندهار شهر په ختیځ کې د کابل په اډه کې ټول هوټلونه له مسافرو ډک دي او اکثریت مسافر یې اقتصادي ستونزې هم لري.
قسم دې د اشغال په سر مش پدې را کړې دا ولې زه د اشغال د سر د کتلر د خرج په سیا شکل درې ملیون تمن مل ایران د خرچې په پانه سره هیڅ موات د دې په کندهار کې را خلاص سول زه چاته خیرات ټول کمر سم چاته استعمال دې روپې راکا
شو د یو ګلمنون مسافر بر ما خیرات دادم چی کوم
برای شپمن په جمعات کې تیر کړی دا ملګری را سره لکم خرچ سره مخې دا دولت باید رسیدګي وکړي دا سره کم دولت ته
هیڅ کس پیسې نه اوره نصف نفوس بیا د نیمه بې پیسې خواست نصفش داره نصفش نداره.
په کندهار کې د ترانسپورټي اتحادیو مسولین وایي چې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ټولو مسافرونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د دوی د دوهم ځلی خبر تر وخته پوري دي د کابل کندهار پر لوی لار له تګ را تک څخه ډډه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا، رادیو کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستاوه. په لیست کې 15 کسان د ولسی جرګې له نوماندۍ څخه حذف شوي دي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو له وروستي لسخه د 15 کسانو نمونه لري کړي دي. د دغه کمیسون ویاند علي رضا روحاني د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستي لستې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولای دی. د ښاغلي روحاني پر وینا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لست په اړه د ټولو اعتراضونو او شکایتونو له هر اړخیزو سیړلو وروسته 102 تنه په وروستي لست کې بیرته شامل کړي. 15 تنه له دغه لست څخه ایستلي او 15 تنو ته اختار او توصیه کړي ده.
ما هیڅ تهدید و اختار
غزیات کړه چې د دې قضیه په تړاو تر اوسه مجتهد ډول رسمي ګواخ نه دی شوی. موږ په یو آزاد فضا کې پریکړه کړې ده او د تصمیم نیولو په پروسه کې مو هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ورکړي. کاسه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویان د نوماندانو له وروستي لسخه د حذف شویو کسانو نمونه سرګن نه کړل، خو امریکا غږ ته د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ په دغو کسانو کې مولوي ترخیل محمدي، فوزیه کوفي، مریم کوفي، زرداد فریادی، قیس حسن، ضیاءالحق امرخیل، صداقت زاهد او یو شمیر نور کسان شامل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د دواړو ټاکنیزو کمیسونو چارواکي د دغه لست پر سر په سلامشورو بوخت دي او وروستی لست به نن شپه ناوخته خپور شي. دغه کمیسون د ویان مرستیال زبیولا سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
یو سل یو څلوېښت کسان چې موږ د لیست نه ایستلي وو هغه لس شاخصونه چې دوی نه وو پوره کړي که نه د هغې جملې نه 102 کسان دوی بیرته لیست ته داخل کړي. موږ ایران په دې باندې چې دوی د کوم معیار پر اساس دغه 102 کسان بیرته لیست ته داخل کړي موږ په دې باندې ملحوظات لرو او همدا اوس زموږ د کمیسیون د غړو ناسته د شکایتو کمیسیون د غړو سره روانه ده چې دوی باید موږ ته قناعت راکړي چې تاسو په کوم اساس اوس به دا نتیجه ورکوي که دوی موږ ته قناعت راکړی شوی چې په دې اساس پورته کړي
خاغلی سادات زیاته کړه چې د وروستي لیست له اعلان وروسته به د ټاکنو کمیسون د ولسی جرګې نوماندانو ته د نوماندۍ د شمیرې ورکولو او د رای پاڼو د چاپولو چارې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه هم د نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسې پر شفافیت شک ښیي. د آزادو ټاکنو او د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي مشر ابیب رحمان ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پروسه د بیپرې ادارو له څارنې پرته ترسره شوې ده.
متاسفانه دغه پروسه نه ده شوې، تر ډېره حده په نظارت نه ده شوې. طبعا شکونه هم په همدغه ځای کې دي که چیرې عدالت تامین شوی وای او همدارنګه دغه اسناد ارزول شوي وای او وخت کافي د دې په اختیار کې وای د نور هغه اشخاصو افراد په دغه برخه کې ستونزې او مشکلات درلودل شاید هغه هم ارزول شوی ول. متاسفانه محدود اشخاصو باندې بحث شوی، محدود اشخاصو افراد
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د شمیرو له مخې د 1990 کال د ولسی جرګې ټاکنو لپاره په 33 ولایتونو کې 2396 نوماندانو ځانونه نومولي چې 301 اتیا ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو چارې پیل شوې چې تر اوسه د پاکو اوبو نلونه 1500 کورونو ته غځېدلي دي. خلک وایي چې د دغو اوبو له استعمال سره یې په ماشومانو کې د ناروغۍ کچه ټیټه شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم یازمن په راپور کې واوري.
د کندوز له خار وروسته د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې خلکو ته د پاکو اوبو سهولت برابر شو. د کندوز د اوبو رسولو د ریاست په مرسته د امام صاحب ولسوالۍ په خار کې 1530 کورونو ته د څښاک پاکې اوبه رسول شوې دي او لا هم د نل غځولو کارونه جریان لري. ټاکل شوی چې د امام صاحب ولسوالۍ کې به تر 2000 کورونو پورې د پاکو اوبو نل وغځول شي تر څو خلک د څښاک پاکې اوبه ولري. د دغو نلونو د یو متر مکعب اوبو د مصرف لګښت 15 افغانۍ دی، خو خلک وایي چې نرخ یې لوړ دی، خو د دوی اولادونه پرې له ډول ډول ناروغیو څخه ژغورل شوي دي. په کندوز کې د اوبو رسولو د ریاست مسؤول انجینر نجیب الله نجیب وایي چې دوی به په سیمه کې د خلکو د غوښتنې مطابق هغوی ته د پاکو اوبو نلونه وغځوي.
ما در شهر امام صاحب 24 ساعت آب داریم و 24 ساعت همی 530 خانه از آب شبکه مستفید میشه.
مونږ په امام صاحب ولسوالۍ کې 40% خلکو ته د څښاک پاکې اوبه رسولې دي او دغه 1530 کورنۍ ترې ګټه اخلي. هغه وایي چې دوی غواړي د څښاک د پاکو اوبو رسولو دغه چارې پراخه کړي او د کندوز د ښار او امام صاحب په ولسوالیو کې هر کور ته د پاکو اوبو نلونه وغځوي.
اگر دونر حاضر نشه که شبکه را وسط بته، اداره آبرسانی ناگزیر است که از امکانات خود استفاده بکنه و امکانات ما محدود میشه به
که مرسته کوونکي حاضر نشول چې دغه پروژه وغځوي، نو دوی مجبور دي له خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي. خو د دوی امکانات د خلکو لخوا د اوبو په مقابل کې په ورکړل شوو پیسو پورې محدودیږي. د ولسوالۍ د بازار هغه خلک چې له پاکو اوبو څخه استفاده کوي وایي چې له استعمال سره یې په ماشومانو کې ډول ډول ناروغۍ کمې شوې دي.
زموږ په ساحه کې تقریبا 16 اوله ساعته موږ صحیح اوبو خدمات لرو چې د دې خدماتو په واسطه زموږ کم مخکې چې کم مشکلات درلودل او د دینه ګوناګون مرضونه زموږ ماشومان په اخته کېدل دي صحیح اوبو نه چې کلم وخت نه موږ استفاده کوو د دې مرضونو نه جلګیری سوي ده.
دغه خلک وایي چې په خوا تر دې دوی د ځمکې د سر او ویالو له اوبو څخه استفاده کوله چې د استعمال له امله یې له ګڼو مرضونو سره لاس او ګریوان و. له پاکو اوبو استفاده کوونکي خلک وایي چې دوی د هر متر مکعب یا 1000 لیټر اوبو په استعمال باندې 15 افغانۍ لګښت ورکوي. باید دغه لګښت کم شي.
به خاطر از یک آب یک منابع داخلی است، نرخ از یک متر مکعب 25 افغانی قیمت است، د این نرخ کمی کاهش بیاره غور.
زمون غوښتنه داده چې اوبه داخلی منابع دي او لمونږ څخه د یو متر مکعب اوبو په مصرف 15 افغانی اخلي. که دغه نرخ را کم شي او بیه یې ارزانه شي، نو د ټولو خلکو لپاره به سهولت شي او ډیر خلک به ترې استفاده وکړي. د کندوز په ښار کې هم د څښاک د پاکو اوبو نلونه غځول شوي دي چې له تیرو څلورو کالو رئیس ترې د خار یو شمیر کورنۍ استفاده کوي. د کندوز د اوبو رسولو د چارو رئیس نجیب الله وایي چې دوی هڅه کوي د پاکو اوبو نلونه د کندوز د خار دننه هم نورو سیمو ته وغځوي تر څو خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې دوه چینایي انجینران په یو ځانمرګي برید کې زخمیان شوي دي. د اسلام آباد څخه د امریکا غږ د خبریال ایازګل د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
پر چینایي انجینرانو باندې د موټر بم نننۍ مرګانۍ حمله د بلوچستان صوبې د البندین د ښارګوټي نه د باندې هغه مهال وشوه چې هغوی پر یوې سرحدي سیمې کې د کانونو په پروژه باندې له کار کولو وروسته په یوه سرویس موټر کې بیرته راستنېدل. یوه ځانمرګي خپل موټر چې له بمونو نه ډک کړو د سرویس موټر سره وجنګو. څو تنه پاکستاني ملیشا چې دغو چینایي انجینرانو امنیت ساتو او موټروان هم زخمیان شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ایل ای بلتون غوښتونکي سازمان چې د پاکستان د پوځ په خلاف جنګیږي د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان حکومت د سرو زرو، مسو او قیمتي کانو د راویستلو یوه غټه پروژه چې د سینډیک کاپر ګولډ ماین په نوم مشوره ده د چین و دولتي شرکت ته په اجاره ورکړي، خو بلوت ملت پالې سخت مخالفت کوي او د پاکستان د امنیتي قواو په خلاف وسلو ته لاس کړي. بلوچستان د مساحت په لحاظ د پاکستان تر ټولو غټه صوبه ده او د طبي ګاز، قانونو او تیلو په شمول غټې طبي زیرمې لري. په دغه صوبه کې د بلوچ ملت پالنو علاوه د داعش یا اسلامي دولت ډلې هم خپل فعالیت زیات کړی دی او تیر کال یې د یوې چینایي ښځې او سړي د تښتولو دعوه کړې وه. چین په بلوچستان کې په میلیاردونو ډالره سرمایه ګذاري کړې ده او چینی انجینران لګیا دي د سی پی ای سی یا د چین او پاکستان د اقتصادي دالان یا دهلیز په یوې غټې پروژې باندې کار کوي. د پاکستان پوځ د امنیت د ساتلو لپاره یوه ځانګړې قوه چې 3000 عسکر او ملیشه پکې وظیفه سرته رسوي چمتو کړې ده. له بلې خوا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د ګلګت بلتستان په غرنۍ سیمه کې چې د چین له سرحد سره څیرمه پرته ده وسلوالو په یوې ناڅاپي حملې کې درې پولیسان وژلي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. څو ورځې مخکې په همدغه سیمه کې وسلوالو کسانو څو ښوونځیو ته اور واچو او وسوځول. ګلګت بلتستان د قراقرم په لویه لاره باندې پروت دی او د بلوچستان د ګوادر بندر ته د تجارتي مالونو د رسولو یوازینی عمومي لاره ده. دغه لاره څو لسیزې پخوا چین جوړه کړې وه. چین د عربو بحیرې ته د ځان د رسولو لپاره دا وخت د بلوچستان د ګوادر بندر په پراخولو باندې کار کوي او شاوخوا سړکونو او بنیادي زیربناوو د پراخولو پروژې پیل کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا حکومت د چین د هغو تجارتي اموالو لیست خپور کړی دی چې واشنگتن غواړي پر اضافي مالیات ولګوي. امریکایي چارواکي وایي چې تازه مالیاتي پلان به ژر تر ژره عملي کیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې تازه پریکړه پر امریکایي صنعت څه اغیز کوي؟ نور تفصیل راځي په دې راپور کې واورو.
د پاولادو او اوسپنې له دغو ورقو نه د بالتیمور د مریلند ایالت یوه مستقله کمپنۍ انډیپندنت کین کمپنی یا آی سی سی قطعه جوړوي. په دې کمپنۍ کې د ګرځېدلو نه وروسته د دې بهیر هره برخه معلومیږي.
موږ په امریکا کې د خاصو قطعو جوړولو ستره کمپنۍ لرو او په لسهاوو زرو ټنو پولادو ته ضرورت لرو.
خو د پولادو نرخ د نوو تعرفو له امله چې د ولسمشر ټرمپ ادارې لګولې دي جګ شوی دی.
د تعرفو د لګولو اقدامات چې د ولسمشر لخوا نه کیږي هغه د امریکا د بنیادي پولادو او المونیمو د صنعت د بیا تقویه کولو لپاره ضروري دي.
آی سی سی د امریکا پولاد هم په بیا اخلي، خو وایي چې د کمبود د پوره کولو لپاره د لوړې کچې د پولادو اخیستلو ته په لیتوګرافي کې ضرورت دی. د مریلند د قطعې جوړولو کمپنۍ آی سی سی رئیس وایي چې د نوو تعرفو له امله همدا اوس د دوی د یوه فرمایش قیمت $2 million ته جګ شوی دی.
که زموږ د تولیداتو بیه د چین 15 یا 10% زیات شي نو زموږ مشتریان به په بهر کې خپل ضروریات په بیه واخلي.
د آی سی سی کمپنۍ خبرداری ورکوي چې ښایي د کارګرو شمیر کم کړي. دغه کمپنۍ 400 کارګران لري او مزد یې له عادي مزد نه خایسته ډیر زیات دی.
دلته داسې تجربه کار کارګران شته دي چې دا کار له 10 او حتی 30 کلونو راهیسې کوي. زه په خپل کار کې ډیر بریالی یم.
کارګر بریل وایي پر پولادو باندې د تعرفو لګول د طبي معنی ښکاري. د دې په ځای په کار د مسلکي وظایف بیرته امریکا ته راوستل شي. د امریکا د پولادو د صنعت خاوندانو شکایت وکړ چې دوی د وارد شوو پولادو له امله تاوان کوي او دوی به د پولادو تولید زیات کړي چې د آی سی سی ضرورت پوره کاندي. د مریلند قطعې جوړولو کمپنۍ یا آی سی سی د تعرفو د لګېدلو نه د معافیت غوښتنه وکړله، خو د تجارت وزارت تر اوسه پورې د دغې غوښتنې په اړه کوم اقدام نه دی کړی.
یو څو ډېر کم غوښتنلیکونه به منظور شي ځکه ډېر یې بې مفهوم او اهمیت نه لري.
ریک هودر د آی سی سی رئیس وایي واشنگتن دوی ته غوږ نه نیسي او موږ په دوه جبهو کې جګړه نه شو کولی چې له یوې خوا نه خپل مارکیټ ته انکشاف ورکړو او له بلې خوا نه له خپل حکومت سره مبارزه وکړو. دا ناممکنه ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارو په اکوادور کې خپل بشري عملیات زیات کړي دي چې د وینزویلا د مهاجرو د بهیر غم وخوري. د مهاجر په ډېرې ناامیدۍ او بشارګۍ سره ځانونه اکوادور ته رسوي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ راستولی دی.
د وینزویلا ګڼ شمېر مهاجر اکوادور ته ځانونه رسوي. دا غشمېر خطرناک او مایوسه کوونکی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي په روان کال کې د کولمبیا له سرحد نه اکوادور ته څه باندې 500,000 وینزویلایان مهاجر رسیدلی دي چې په اوسط ډول په ورځ کې 3,000 تنو ته رسیږي. په وینزویلا کې د سختو شرایطو په نظر کې نیولو سره یو این ایچ سی آر راپورټ ورکړی دی. دغه شمېر د اګست د میاشتې په لومړۍ هفته کې په ورځ کې 4,000 تنو ته ورجک شوی دی. د دې لپاره چې د مهاجرو د دغه بهیر سره چال چلند شوی وي، د اکوادور حکومت د چهارشنبې په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې اضطراری حالات اعلان کړ. یو این ایچ سی آر نطاق ویلیم اسپینلر دا یو ښه او ضروري اقدام یاد کړ او وایي
UNHCR welcomes and supports this decision, which allows Ecuador to assign additional resources and step up its response. The exodus of Venezuelans from the country is one of Latin America's largest mass population movements in history.
UNHCR په دغه پریکړه خوشاله شوه او ملاتړ کوي چې اکوادور ته اجازه ورکوي چې اضافي منابع تخصیص کړي او خپل عکس العمل چټک کړي. لخپل هیواد نه د وینزویلایانو وتل په دومره زیاته پیمانه دي چې د لاتین امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. سپینلر وایي وینزویلایان په ورځو ورځو حتی په هفتو هفتو په ډیرو بدو شرایطو کې مزلونه کوي. دا وایي کله چې دوی راورسیږي ډیر بیچاره وي او مجبور دي چې په عامه ځایونو کې دیره شي او سوال کوي یا د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو استثماري وسیلو ته لاس اچوي. دی وایي د رارسېدونکو مهاجرو تقریبا 40% ښځې ماشومان او معلولین دي چې په خاصه توګه ډېر بېوزله دي، مرستې او ژغورنې ته ضرورت لري. سپینلر بیا وایي
Women and girls represent 40% of the new arrivals and face serious risks of sexual violence, in particular survival sex and trafficking. Xenophobic reactions to the exodus have been noted in some quarters.
په نوو را رسیدونکو مهاجرو کې 40% ښځې او نجونې دي چې د جنسي جدي تاوتریخوالي د خطر سره مخامخ کیږي او په دې کې انساني قاچاق کول هم شامل دي. په ځینو سیمو کې له دغو مهاجرو نه ویره کیږي. سپینلر وایي اکثره وینزویلایان چې اکوادور ته راننوځي بیا پیرو او چلی ته روانېږي. دی وایي یو این ایچ سی آر خپل اضطراری عملیات چټک کړي دي. دغه اداره به د مهاجرو په تلاشۍ او نوم لیکنه کې د اکوادور سره تخنیکي مرستې کوي. دی وایي د دغه ادارې کارکوونکي به هغه بېوزله وینزویلایان معلوموي چې ژغورنې او مرستې ته ضرورت لري.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واورې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ سهار د غزنی په خار د څو خواونه بریدونه پیل کړل او لا اوسه مدامه لري. خو د غزنی د ولایتي شورا غړي نصیر احمد فقیری د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د غزنی خار ته د جمعې په ماښام د تازه دمو قواوو د رسیدلو نه وروسته په دغه خار کې جګړې کمې شوې دي. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې دوه چینایي انجینران په یو ځانمرګي برید کې زخمي شوي دي. د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دفاعي قواوې نن د شنبه په ورځ د لبنان سره خپل سرحد ته نږدې دښمن په قوې باندې اقدام کړی دی. د اردن پولیسو نن په تحقیقاتو کې ویلي معلومه شوه چې د پولیسو په وان موټر کې بم چې په چاودنه کې پکې یو پولیس وژل شوی او شپږ زخمي شوي دي. یو ورځ مخکې چا په کور کې جوړ کړی و. د مصر دولتي تلویزیون ویلي دي چې امنیتي قواوو د مصر په کلیسا باندې د حمله پلان شټ کړی دی. د ایران د سپای پازداران انقلاب ګارد ویلي دي چې د یو تروریستي ټیم لس وسلوالې وژلي دي. او په داسې حال کې چې د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته د لیبیا نه پر ازا وطن ته د یو شمېر مهاجرو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې، خو په هغه هیواد کې په زندانونو کې د غیر قانوني مهاجرو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي.
درنو اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په لوبه کې خدای سپارو. د خدای په نام.